Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د لیندې یا قوس شلمه او د دسمبر یو لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ یې د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بینټ د تیر شپې د ټویټ له مخې دغې محکمې د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب خپله نوې پالیسي پیل کړې ده. ښاغلي بینټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالات ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څیړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي سرانوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یو فلنکوچ ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبری آژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوڅانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشارې ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمنی یو بشری کارکونکی چې د افریقا په صحرا کې څه باندې څلور نیم کاله مخکې برمته شوی و خوشی شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی در شپېته کلان کارکونکی یورګ لانګ خپلې کورنۍ ته ستنیږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلینسکی له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسمو ته ویلي
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چيلي ورجينيا ایالت خبرونه کوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغو موضوعاتو تفصيل اوریدلای شي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقوقو د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو، له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ.
په پېښور کې هم یو شمیر فعالانو د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې.
پښتنې میرمنې چې دي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبرو.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
او د اوکراین، بلاروس او روسیې مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنې جایزې وګټلې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې راځو د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د لسمې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام قشتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي مجنن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلې او د طالبانو د یو اړخیزي او ځپونکي واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقوقو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه څلور اویای مکالیزه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بینټ دا ورځ د بشري حقوقو د بیا محاسبه او پخلاینې لپاره یو شیبه بللی ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافيري کرن ډیکر په یو لټ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو او نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادي او عدالت د تضمین لپاره د نړیوال ټولنې ل روانو هڅو سره یو ځای شي. ل کندهاري مشانو شاید حقي هدف د طالبانو عمومي مشر مولا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بي چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزي ګڼل کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځي په مناسبت فوزیه کوفي هم په یو ویډیو پیغام کې ل نړیوالو افغان مېرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
This is our responsibility that in this day داس موږ مسؤلیت د چپدی ورس او نور ورس وکي د افغانستان مېرمنې په یاد وساتو او وترڅنګ متحده پاتې شو. ل بیانونو راووزی عملی اقدام وکړي، ځکه هغه چې وایي په کوم ځای کې بی عدالتي په هر ځای کې بی عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو له خوا له بشري حقوقو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر 10 داسې وخت منځل کې چې د طالبانو په امر تیرونې په فراکی یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو له خوا تعزیری سزاګانې عملی کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافيري بیا د طالبانو لکندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټي د طالبانو لکندهاري مشرانو د غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقوقو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقوقو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سي ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي وس مجاوینو او بلدي حقانی نتورک ده. تاسو تک یاد وی د کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه به پر رسنۍ کې سي کلبم حقانی نتورک کوم انتحار کو یا کوم عملیات به کولو، هغه به د هغه کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلاوله لا نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه هلکول طالبانو سره د کی به یو غټ جزو دا وی سي طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق تورسي زی او بالکل ز دا منم سي د قصاصونه کې سي اضافه اوس ولا او سخت دریزي کې سي اضافه اوس ولا په افغانستان کې د طالبانو طرف نه دا به یو ریاکشن وی هم دغه سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي ټوماس دویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وې. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسې ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس دویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې چې امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټې سویې ملاقات کیدل، دا په د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان چې ټوماس دویست ورکو د انجونو د مکتبونو په باره کې، هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم چې دا یو میډیا لپاره او رسنۍ لپاره یو بیان و، او فکر نه کوم چې د انجونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې چې امریکا نور هم ډیر وسایل لري چې طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول، اول خو یې هغه 30 میلیونه ډالر دي چې په هر هفته امریکا لیږي افغانستان ته، که څومره هم طالبان دې ته دارنګ ورکي چې دا پیسې چې راځي دا انساني خدمات لپاره راځي، نو که وګورو چې دې آیا آډیټ کیږي، دینه ریپورت بیرته اخلي امریکایان چې دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړې، په څه شی مصرف کړې، نو وګورو چې هغه داسې کوم کیسه نسته. دا ته پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغسې مهمې کتنې وسولې، څه فکر کوئ چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغو خبرو اترو او ولې هلته؟
موږ وینو چې امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی، او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ چې طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نه په امارات کې چې هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبدالله بهیر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ د سهار لوو د ماخام تر و بجو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو نه اوریدلای شئ. را سره پات شئ نن درته د اتو بجو په خبرونه کې درسی ساعت پروگرام هم لرو. هیله ده چې را سره یې واوري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاته ده 50% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام الجنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مرمن او انجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي، ځکه انجونې له منځنۍ ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته کړی.
ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوې چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوړ ځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه وو ولکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داسې ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا نخ کېدل بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یې ولې دمو شره نست چې یو خنه بالا په دغه مواد مواد وزل دي دغه مواد کو دغه دغه ور کو چې دغه مواد وات چې پیدا کوي نکچې
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بسپنې غوښتنه کوي څو په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوی وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوي بسپنې ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 19 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او د غراز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سکهل د نوبل د سویل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادیو مرکز روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو ممنوع ډلې او د ویاس په نوم په بلاروس کې د بشري حقوقو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سکل د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی وو دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بلاروس د ویاس په نوم د بشري حقوقو د ډلې د بنسټګر الیس بیلیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغه مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی وو د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغه خاوند الیس بیلیاتسکی ته اجازه ورنکړه چې دغه مراسمو ته وینا برابر کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیلیاتسکی او دوه نورو ډلو لخوا د جنگي جنایتونو له بشري حقوقو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسي ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادیو د مرکز مشره ده وویل
For decades, Russian military.
دا روسیې پوز د ټول سیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنگي جنایتونو سبب شوی او هیڅ کله مجازات شوی نه دی. حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خاطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولای شي چې تر سره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 14مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغه چې د پوتین مخه ونیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکې یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر دی وویل
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایي محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولای شي.
د اوکراین په جګړه کې لسګونه زره روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده ځکه هغه څه چې مسکو یې خپل چټکه بریا غړي د سختې جګړې بڼه خپل کړي او اوکراینیان چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د خپل خاورې دفاع شدیده کړي ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګي په سر کې راځو دي ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. اسمت څاروان ته بغوښ
میل آنلاین د یو افغان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړي. دا ډاکټره چې اوس په ایتالیا کې اوسي هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخ تر دې چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړي وو. خو د دوی حساس وند د 2021 د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری لدی بیر چې د 1990 لسیزی پښان به بیا شزی لکار او تعلیم منشي د 2021 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو پښان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي ده. دا خواندې اوس ایتالیایی شبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو ډیره پر خوشاله شو، ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15,000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کاناډا یو رسپانه د خپلې خبريالي مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ولو لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځل په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. د کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړ. تورنټو ستار رسپانه د اعدام شوی کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشانو د راغونډې دوه په اړه د جزئیاتو له خبرولو وروسته لیکلی چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. رسپانه لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شي چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو ستار رسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان یې نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د مخام تر و بجو خبرونه لري. اوس هم راځو دې ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10مې یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیه غونډه کې له طالبانو غوښتل چې دنجونو پر مخ ټول خوانزي پرانیزي. همکار مې صالح محمد صالح دغه پروګرام له تنظیمونکي وګمې فیروز سره مرکه کړي او په سر کې تریپوختلې چې در اټولېدو اومده هدف یې سو.
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتنو مېرمنو لپاره خويندو لپاره په چا چې د تعلیم دروازې بندې کړې شوې د هغه لپاره आवाज اوچت کړم. کوم ګورو د تیر یو نیم کال کې کلنه چې د طالبانو حکومت راغلې دی، نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا आवाज نه دی اوچت کړی. په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغونډ شو او د هغه په حق کې د هغه باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي دا مونږ خپل आवाज نورې نړۍ ته ورسو. مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار د چې د جنکو تعلیم د دروازې چې پاغي بندې شوې دي چې د دې لپاره دوی خپل حصے وکړي او مونږ هغه سره یو خپل یو ملاتړ موږ ته وخای چې مونږ تاسو سره یو او پښتني مېرمنې چې دي هغه کله هم د نوړي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
له غشتونو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیات شوزو ته د کار کولو اجازه نه ورکړي. څه فکر کوي چې طالبان ولی غواړي دا کار وکړي یا د کار ته ادامه ورکړي؟
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولی دی، د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا پس مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی په هغې کې چرته د جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدلی شو. خو له بده مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي. په دې کې مختلف عوامل کېدای شي. یو خو د دوی خپله کومه ایجنډا چې ده، د کومې ایجنډې په داسې قسمه عوامل چې دي، دوی د خپل پاور دپاره استعمالی چې په نوره نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې هغه هم دباو کړي، او د دې په ذریعه باندې دوی خپل نور ډیمانډ چې دي هغه منل غواړي. بلکه موږ وګورو نو کلچرل آسپیکټ هم دی کې کېدای شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ دی چې ښځې چې دي هغه ډېری شاته پاتې کړی شوي دي. هغې کې څه داسې قسمه زموږ د سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کله هم چې داسې قسمه حکومت راځي، د ټولو نه اول بندیزونه هغې په ښځو باندې لګي، ځکه چې ښځه د مخکې نه دلته کمزورې ده. د هغې سپریس کول د باول چې دي دا ډېر اسان دي. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل ګینز د پاره چې د دې په ذریعہ باندې په نور نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لار ډېره اغیزناک او ګټوره تاسو تشکري؟
په طالبانو فشار راوستلو ټولنه غوره لاره دا ده چې ملګری ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. هغوی خاموشه دي، دا د ټولو نه غټه زموږ بدبختي ده چې نړۍ په دې باندې خاموشه ده. په کار ده چې هغه راشي. اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو دی، په کار ده چې دوی ورسره خبره وکړي. هغه که حکومت مني او که نه مني، خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثره کیږي، په دې کې د جینکو تعلیم متاثره شوی دی. نو په کار ده چې هغوی رامخ کې شي او په دې باندې څه دوی سره خبره وکړی شي. بل دوی کومګه وګورو چې په ایران کې چې خزو کم پروټیسټ وکړه، کم مظاهری هغوی وکړي، هغه په ډیر غټ لیول باندې هغوی خپل کم بندیزونه چې پیو هغه دی اوچت کړی شو. خو زمونږ خزی چې دی یاد هغوی سره د نورې نړۍ هغه شانته مرسته نشته. په کار ده چې یو خو هغوی خپل هم راپاسي، خو په غټ تعداد کې راپاسي او د دې مخامخ مظاهری وکړي. بیا داسې ملکونه لکه ګاونډي ملکونه چې دي، د دوی سفارت خانې چې دي، دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي، نو په هغوی باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی، لکه نن مونږ څنګه راووتلو، مونږ دا کولی شو چې مونږ په خپلو حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو، مونږ هغوی ته هغه جینکو ته یو حوصله ورکړو او هغوی ته مو وایو چې تاسو هم راپاسئ. که دغه شانته په نوره نړۍ کې د نورو ملکونو خلک هم داسې آواز پورته کړي، نو کېدای شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پېښور کې فعاله وږمه فیروز و، اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راو دی منانی زبې د زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ د چلګې د کلی وشدل کوي. تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بعد له سلام څخه مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرې شو چې بازمو د شمزه تنبه نسته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندې وخت به جوړ شي، تر اوسه پورې هیڅ پاتنه نسته. موږ غواړو چې هغه سلام تمبره ته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا اتنه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې همیشه خلک په تکلیف دي، نه تلې پانه دغه سره هیڅ سہولت نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خپور کړئ. تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر دې د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درشه پوری د صحه د خامد د حکومت څخه د هله او درځو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې به څه سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاستوي د دغه غم ولې نه خوړ کېږي. لارې خراب دي، مریض موټر ته راځي، تر ولایت پورې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرې کلا ته نه جنگ رسول دي. موږ په سرې کلا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده. نو خپله خو نه کښ لرم، نه ځکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.